द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبرې خبرونه کې یو ری بیا تاسو ته هر کلی وایو نن د ګول ورځ کال د زرا اتلسم د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 3 بجې کابل کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر 14 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو د دې نیم ساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې زه محوش چلیل او اول ساسو پام راګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سټک وتا د پاکستانی مطبوعاتو او غیر سرکاري نتیجو تر مخه 13 ورځ په پاکستان کې د قومي اسمبلی په 11 او صوبایي اسمبلیانو په 3 سوکو شوو زمینی انتخاباتو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پلی درې څوکې بیللی د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د پنګو نړیوال ادارې یا ایم ایف ته د پاکستان لخوا د قرضو لپاره د رسمي خواست وروسته هیواد ویلي حکومت به یو شمیر سختې فیصلې کوي چې اغېز به په عام ولس پرېږدي
د انډونیشیا نه د راستنېدو وروسته نوموړي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي د آی ایم ایف نه قرضې اخیستو نه علاوه د پاکستان سره بله کومه لار نشته
سعودی عرب ویلی دی که د خبریال جمال خاشقجی به درکې له وجې که په ده باندې څه قسمه بندیزونه ولګولې شو نو سعودی عرب لخوا به لوی رد عمل مخې ته راځي
سعودی عرب د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د سعودی عرب صحافي جمال خاشقجی په اړه د درکې رد کړي دي او وایي چې ریاض به هم لوی اقتصادي ګام د صدر ټرمپ پر ضد پورته کوي که چرته د کوم ګام د سعودی عرب پر ضد پورته
کړي او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستانی مطبوعاتو او غیر سرکاری نتیجو تر مخه 13 ورځ په پاکستان کې د قومي اسمبلی په 11 او صوبایي اسمبلیانو 3 سوکو شوو زمینی انتخاباتو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل 3 سوکې بللي د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه واکمن ګوند په فیصل آباد لاهور اټک او بنو کې د ماتې سره مخ شوي په بنو کې د متحده مجلس عمل زاهد اکرم دورانی 1,15,000 ووټونه ترلاسه کړي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په څوکیو پاکستان مسلم لیگ نون سلور پاکستان تحریک انصاف سلور مسلم لیگ قاف دوا او متحده مجلس عمل 1 سوکې ګټلې د خیبر پختونخوا اسمبلی 9 سوکیو لپاره شو انتخاباتو کې غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پیښور کې د عوامي نیشنل پارټۍ سمر بلور د مسلم لیگ سردار احمد خان د پی ٹی آئی عاقب الله خپل څوکې ګټلي د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د پنګو نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف ته د قرضو لپاره د باقاعده خواست وروسته هیواد ته پر رسیدو ویلي حکومت به یو شمیر سختې فیصلې کوي چې اغېز به یې په عام ولس پرېږدي د انډونیشیا نه د راستنېدو وروسته نوموړي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي د آی ایم ایف نه قرضې اخیستو نه علاوه د پاکستان سره بله کومه لار نشته د خبری غونډې په مهال د پاکستان د خزانه وزیر هغه خبره رد کړه چې ګنی د پاکستان د اقتصادي ستونزې لوی علت د چین لخوا پاکستان ته ورکړې شوې قرضې دي نوموړي ویلي را روان کال به پاکستان 9 ارب ډالر قرضه ورکوي او په دغه کې د چین قرضه 1.5 کروڑ هم نه ده سعودی عرب د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د سعودي صحافي جمال خاشقجی په اړه د ډکې رد کړي او وایي که د سعودي عرب پر ضد بندیزونه واغستی شو یا ولګولې شو نو سعودي به سخت رد عمل ښیي د سعودي عرب د ونډو بازار د 15% غورځېدلو د قابو کولو وروسته بیا هغه وخت 5% ښکته پرېوته کله چې امریکایي صدر د سی بی ایس ټی وي سره مرکه کې وویل که چېرې 2 هفتې وړاندې د سعودي عرب ایجنټ په استنبول کې صحافي جمال خاشقجی وژلی وي نو سعودي ته به د دغې سزا ورکوي سعودي عرب وایي چې دغه تورونه بې بنیاده دي خو د دې کوم ثبوت یې وړاندې نه کړو چې خاشقجی د خپل واده د کاغذونو برابرولو په غرض کله د سعودي عرب کونسلګرۍ ته ورننوتو نو د هغې وروستو ژوندی راوتلی دی امریکا لپاره د چین سفیر ویلی دی امریکا لخوا د چین پر ضد لګول شوي ډېر تورونه بې بنیاده دي او پکې په ټاکنو کې د چین لخوا د مداخلت تور هم شامل دی چینی سفیر د اتوار پر فاکس ٹی وی سره خبرو کې ویلي د چین د خارجه پالیسۍ یو بنیادی اصول د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت نه کول دي. موږ په خپل دی موقف ولاړ یو او په دې لړ کې یو خری کارډ لرو. د چین لخوا په ټاکنو کې د مداخلت کوم ثبوت وړاندې کولو بغیر وایټ هاوس په چین تور لګولې چې هڅې کوي راتلونکي میاشت کې دونکو ټاکنو نه رای ورکوونکي د ریپبلیکنز څخه لرې کړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری پرونه نیخ پنی غدوام لری او ورانکو اڑمبی رپورٹ چھوائی د پاکستانی مطبوعاتو او غیر سرکاری نتیجو تر مخه تیر ورځ په پاکستان کې د قومي اسمبلی په یولس او صوبائی اسمبلیانو په سری رشتو سو کوشو زمینی انتخاباتو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لدرې سو کې بیللی پدې باندې د ډیوا خبري الحمد الله نور تفصیل محمد اکرام ته باندې کړي.
امیدوار دی آغا اکرم دورانی زوی دی آغا پای باندے مخ کرے دا وخت دا صرف ټول هیواد کې چې کوم د الیکشن کمیشن له خوا تر اوسه پورې اپډیټ ورکړی شوی دی نو په څلور د قومي اسمبلی په سیټونو باندې هغه د تحریک انصاف امیدواران چې کوم دي هغه مخکې دي پای کې خاص کر د پنډي اسلام آباد سیټونه دي او د فیصل آباد نیو سیټ ویل کېږي چې په هغه باندې هم دي دغه رنګ په کراچۍ کې هم کم سیټ په 243 ان ایس سیټ په هغه باندې هم تحریک انصاف مخکې دي په لاهور کې چې کوم سیټ عمران خان ګټلې او ان 131 په هغه باندې صاد رفیق چې کوم د مسلم لیگ نوم دي دا واره هغه وړاندې روان دي دغه شان په ان 243 باندې او تاسو ما ویل په لاهور کې چې کوم بل لوی مقابله و د قومي اسمبلی په سیټ باندې نو پای کې په خوانی وزیر اعظم شاهد خان کنه باسي هغه د مسلم لیگ نوم هغه په هغه مخکړه باندې په څلور سیټونو باندې مسلم لیگ نوم مخکړه باندې به په ګجرات کې دوه سیټونه د قومي اسمبلی په هغه باندې چې کوم رسمي معلومات دي نو په هغه باندې د پاکستان مسلم لیگ کاپ کوم امیدوار دین هغه پای کې مخکې روان دي تر اوسه پورې دا د قومي اسمبلی د سیټونو دغه خدا چې کوم په بنو کې سیټو د قومي اسمبلی په پښتونخوا کې هغه وړاندې عمران خان ډیر په لوی مارجن سره ګټلې خو دې وخت کې چې کوم د جمعیت علما اسلام کاندیدونو هغه اوس دا وخت په ډیر لوی شمېر سره چې کوم
حمدالله صاحب رابه شو خیبر پختونخوا ته د صوبای اسمبلی چې کمی مقابله شوې دي د هغې صورتحال څه دی واکمن پاکستان تحریک انصاف په کوم دی ولاړ دی او نور ګوندونو دا وخت صورتحال څه دی
په یو لاسو سیټونو باندې الیکشن کې ځن کې په پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی په سیټونو باندې په دې کې یو سیټ چې کوم دی هغه پاره باندې الیکشن کېږي ځکه چې دا کوم سپیکر سیټ پرې خو دا گورنر چې بیا جوړ شو شبرمان هغه کوم سیټ پرې خو نه دا وخت نو کور پاره باندې الیکشن برست کېږي باقی لاس سیټونه چې کوم دی پاره باندې الیکشن نن شوه دي پاره کې دوا په مردان کې او صوابۍ کې دو په سواد کې یو په دی خان کې دی یو په پېښور کې دی یو اور شان چې کوم دی هغه په صوابۍ کې نو پاره کې په صوابۍ کې خو چې دی نو هغه د عقب الله د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر روړ دی هغه په دغه سیټ باندې ولاړو هغه سیټ چې کوم دی ډېر په لوی مارجن سره ګټلې دی د نوخار ځوانه سیټونه چې کوم پر خټک ګټلې دا غرور اور واره په ولاړو هغه ځوان هم پی ټی آی ګټلې دي د غرنګ په مردان کې چې کومه مقابله ده نو پاره باندې په پی کې 53 باندې هغه ډېر سخت ده تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ تر روان دي کوم الیکشن کمیشن باندې کې نو پاره کې د عوامي نېشنل ګوند او د تحریک انصاف چې کوم امیدوار دی دا اوس تر منځ مقابله ډېر د لږو وټونو تر منځ پاتې ده خو داسې هم معلومات چې پای کې ځنې حلقو له انتخابي رزلټ چې کوم دی هغه نظر راغلي په پېښور کې او په ډی خان کې چې کوم دوه سیټونه وو دا داسې سیټونه وو چې دی کې دلته دمکې شوې هغه وخت کې هارون بلور په پېښور کې او اکرام الله ګنداپور په ډی خان کې په ځانوجن کې بریدونه کې دیوانو وجل شو سره د نورو کسانو. نو دلته په پېښور کې دا مېرمن چې کوم دا سمر بلور هغه دلته ولاړه وه د متحده پوزیشن مشترکه امیدواره وه. هغې دا سیټ چې کوم دی هغه په 3000 ووټونو په برتري سره ګټلې ده د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ باندې. دغه شان د اکرام الله ګنداپور زوی چې کوم دی هغه ګنداپور هغه هغه سیټ چې کوم د پی کې 97 سیټ دی نو هغه هم هغه ګټلې دی په 3000 ووټونو سره ګټلې دی. دغه رنګ په ډی خان کې او بل هم سیټونو پای باندې هم د تحریک انصاف امیدوار چې دی هغه مخکې روان دی. دا وخت چې کوم دی په وو سیټونو باندې په دغه لسو کې د تحریک انصاف کسان چې کوم دی هغه یا په ګټه کې دي یا مخکې روان دي. په دریو سیټونو باندې چې کوم دی په دوو سیټونو باندې عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه مخکې روانه ده او یو سیټ چې دی د مردان نو په هغه باندې مقابله هغه ډېر زیاته سخته ده.
ډېر مننه حمدالله صاحب.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه دوام لري. سو شیبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر د پنګو نړیوال ادارې IMF ته د پاکستان لخوا د قرضو لپاره د رسمي خواست وروسته هیواد ویلي حکومت به یو شمیر سخت فیصلې کوي چې اغیز به په عام اولس پریوزي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د پنګو نړیوالې ادارې IMF تا د پاکستان لخوا د قرضو لپاره د رسمي خواست وروسته هیواد ته پرستنېدو ویلي حکومت به یو شمیر سخت فیصلې کوي چې اغیز به په عام اولس پریوزي. د انډونیشیا نه د راستنېدو وروسته نوموړي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي د IMF نه قرضې اخیستو نه علاوه د پاکستان سره بل کوم لار نشته. د پاکستان د خزانه وزیر په مشرۍ کې د پاکستان یو لړپوړې ډلې په انډونیشیا کې د پنګو نړیوالې ادارې IMF د مشر کرسټینا لاګارد سره لیدو کاته کړي او د پاکستان لخوا یې په رسمي توګه د قرض خواست کړی دی. د خبري غونډې په محل د پاکستان د خزانه وزیر هغه خبره هم رد کړه چې ګنې د پاکستان د اقتصادي ستونزو لوی علت د چین لخوا پاکستان ته ورکړې شوې قرضې دي. نوموړي ویلي را روان کال به پاکستان 9 ارب ډالره قرضه ورکوي او په دغه کې د چین قرضه 1.5 کروڑ ډالره هم نه ده. اسد عمر زیاته کړې د پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره هر میاشت 2 ارب ډالره سیوا کیږي او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتېدونکي بیې هم د اقتصادي کشالي لوی علت دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نورټ 13 اونۍ ویلي دوی خبر دي چې پاکستان په رسمي ډول IMF ته د مرستې لپاره خواست کړي او دوی د هرې زاویې نه د هغې د نږدې نه ارزونه کوي او ورسره ګوري چې په پاکستان څومره قرضونه دي. میرمن هیدر ویلي د پاکستان د معاشي حالاتو خرابېدو یا دې ځای ته د رارسېدو علت د چین قرضې دي. هغې زیاته کړې وه چې د پاکستان د چارواکو په نظر د چین نه قرض اخیستل به ورته ګران نه پرېوځي او ځان به د دې نه خلاص کړي خو دا اوس د پاکستان دپاره نوره ګرانېږي. د پنګو نړیوالې ادارې IMF مشر کرسټین لاګارد د تیر زیارت په ورځ په ټویټر ویلي د پاکستان د خزانې یا مالیې وزیر اسد عمر او د هغه د پلاوي سره یې لیدلي او ورته یې د مالي ستونزو د حل لپاره د مالي مرستو خواست کړی دی. هغې ویلي د IMF ډله به په راتلونکي 100 اونیو کې د اسلام آباد سفر کوي او د IMF په ممکنه مرستو به ورسره خبرې وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او وزیر اعظم عمران خان به د حکومت وړاندې ویل چې د IMF نه به کله هم قرض وانخلي او اوس IMF ته په تلو یې سختې نیوکې روانې دي. د نوموړي په حکومت دا نیوکې هم کیږي چې یو خو د هرې کړې خبرې نه بیرته ګرځي یا یوټرن اخلي بل دا چې د 100 ورځو په جوړ کړي او وړاندې کړي پلان کې هیڅ نه ښکاري تشې خبرې او دعوې یې کړې وي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هریه نکړې
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوه نیم ساعته سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوري کولی شئ چې ډیوه سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼه پته ده وی او ای ډیوه. ورته یو بل رپورټ راخته سعودي عرب ویلي ک د سعودي خبریال جمال خاشقجي بدرکې له وجې په د باندې څه قسمه بندیزونه ولګولې شو نو سعودي عرب له خوا به سخت رد عمل مخې ته راځي. هم په دې اړه باندې زموږ همکار اشفاق مومن نوی رپورټ واوري.
سعودی عرب د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د سعودی عرب صحافی جمال خاشقجي په اړه د لکې رد کړی دی او وایي چې ریاض به هم لوی اقتصادي ګام د صدر ټرمپ پر ضد پورته کوي که چرته د کوم ګام د سعودی عرب پر ضد پورته کړي. د سعودی عرب د ونډو بازار د 15% غورځېدلو د قابو کولو وروسته بیا هغه وخت 5% ښکته پریوت کله چې امریکای صدر سی بی ایس ټی وی سره مرکه کې وویل که چېرې دوه هفتې وړاندې د سعودی عرب ایجنټ په استنبول کې صحافی جمال خاشقجي وژلی وي نو سعودي ته به د دغې سزا ورکوي. سعودي عرب وایي چې دغه تورونه بی اساسه دي خو د دې کوم ثبوت یې وړاندې نه کړ چې خاشقجي د خپل واده د کاغذونو برابرولو په غرض کله د سعودي عرب خنسلګرۍ ته د ننوتو وروسته ژوندی راوتلی دی. د سعودي عرب خبری ادارې د نوم نه ښودلو په شرط یو حکومتي چارواکي دخلي لیکي چې د سعودي عرب شاهي حکومت په کلکه هر ډول دړکه یا کوم کوشش ردوي که دغه دړکه اقتصادي بندیزونه وي که سیاسي دباو وي او که بې اساسه تورونه وي. بیان کې وړاندې وایي چې سعودي عرب په کلکه د دې خبرې پخلی کوي چې هر ډول ګام پورته کړی شو نو دوی به یې په ځواب کې د دغه سخت ګام پورته کوي او اشاره یې ورکړه چې سعودي عرب د نړۍ تر ټولو زیات تیل پیدا کوونکی هیواد دی او د نړۍ په اقتصاد یې هم غټ اثر دی. خاشقجي په خپله جلا وطنۍ امریکا کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې به یې د سعودي عرب په ولیعهد محمد بن سلمان باندې د نیوکو ډک راپورونه لیکل. صدر ټرمپ ویلي چې تر دې وخته څوک هم نه دي خبر چې په سعودي قونسلګرۍ کې څه شوي دي خو موږ به زر معلوم کړو چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر کړی دی. خو امریکایي صدر زیاته کړه که چېرې داسې رښتیا شوي وي نو امریکا لپاره به دا ډیره زیاته د خفګان او غوسې خبره وي. صدر ټرمپ هر وخت د سعودي عرب سره خپل کاروباري اړیکې مخ په وړاندې د بوتللو کوشش کړی دی. د مرکې په وخت یې وویل چې په سعودي عرب به د امریکایي وسلو پور خرڅولو کله هم بندیز ونه لګوي ځکه چې نه غواړي د دغې سره د امریکایانو روزګارونو ته زیان ورسي. د ریپبلیکن واکمن ګون مهمه سینیټر مارکو روبی د سی این این ټی وی سره په مرکه کې ویلي دي که چرته سعودي عرب د پخوا شان خاشقجي په خپل ایجنټ قتل کړی وي نو دا به ډیره د افسوس خبره وي. د ویلي د خاشقجي د وجنې ځواب مضبوط پکار دی هڅې خبرې نه دي پکار تر دې چې امریکا ته پکار ده چې په سعودي عرب د خپلو وسلو ورخرڅول بند کړي. د دغې سره به په نړۍ کې د امریکا اخلاقي معیار هم خشي. د خاشقجي د وجنې پر ضد احتجاجن د امریکا یو شمیر کاروباریانو راتلونکي هفته په سعودي عرب کې کېدونکې غونډې څخه د راوتلو فیصله کړې ده. په سویټزرلینډ کې د نړیوالو کاروباریانو کلیزې غونډې وروسته دا غونډه د ډیووس ان د ډیزرټ په نوم سعودي عرب کې کېدونکې ده. سینیټر مارکو روبی ویلي چې د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچین به هم د غونډې څخه د بایکاټ فیصله کوي خو وروسته د اقتصادي چارو مشاور لری کوډ لوف وویل چې د خزانه وزیر به خپل سفر د پلان تر مخه کوي. میډیایي راپورونه وایي چې خاشقجي د خپل وجنې په وخت هر څه په خپل ایپل ګاډۍ ریکارډ کړي دي. معلومات وایي چې هغه په خپله ګاډۍ د اکتوبر په 2مه نیټه غږ ریکارډ کولو بټن وخلې وه کله چې د سعودي عرب قونسلګرۍ ته ننوته او دغه ګاډۍ د هغه کویدن شوې ښځې د موبایل سره د آی کلاود د لارې غوټه یا کنیکټ کړې شوې وه. د ده کویدن شوې ښځه یا چنغله خدیجه چنګیز وای چې کله یې چنغول د سعودي عرب قونسلګرۍ ته دننه شو نو بیرته راونه وته. راپورونه وایي چې ګړۍ نه یوازې د خاشقجي څخه د تپوس پوښتنو تفصیل ریکارډ کړي بلکې د هغه د قتل پوره تفصیل پکې هم ریکارډ شوی دی.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدمام لري. او اوس وخت شوی سیمیزو او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د صدر ترامپ حکومت افغانستان کې د فوزی مبارزې د جاری پاتې کېدو سره سره د افغانستان د جنگ د خبرو اترو په ذریعه هم د سواری رايستو خپل پوره وسچار شروع کړی دی. صدر ترامپ افغان طالبانو سره د رابطو جوړولو لپاره د افغان خټي نامتو امریکایي سفارتکار زلمی خلیلزاد دیکار ل خپل خصوصي استاذ ټاکلی دی. د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنا کې افغان طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د رابطو جوړولو په حالو زلو یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د صدر ترامپ د افغانستان د لانجې په امنناکه توګه د غسولو د کوشش تر مخی امریکانو چارواکو افغان طالبانو سره بیا ملاقاتونه کړي دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د امن عمل د ډیری مدینه په ټپه ولاړ دی. د دې عمل د چټک کولو او د وړاندې خوځولو لپاره د امریکې ستر سفارتکار زلمی خلیلزاد د قطر په صدر مقام دوها کې د طالبانو نمائندگانو سره ملاقات کړی دی. دا خبره امریکانو چارواکو او د خالی پورز دوها کې د افغان طالبانو لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې شوی ده. د جمعې د ورځې قطر کې طالبانو سره د زلمی خلیلزاد دا دویم ملاقات دی. زلمی خلیلزاد د خالی پورز افغان صدر اشرف غنی سره د خبرو اترو د پاره کابل ته لاړ. طالبانو د ډیر وخت نه دا خبره نیولې ده چې دوی د افغان حکومت په دې امریکني حکومت سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو افغان مشران په دې سلا نه دي ځکه چې دا شان به دوی نظر انداز پاتې شي. د غربي ملکونو د سفارتکارانو خیال دی چې طالبانو سره د امریکې نیغ په نیغه خبرې به عقوبت د طالبانو او د افغان حکومت یو بل ته د مخامخ کېناستو لار اواره کړي. د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد بیان دی چې د طالبانو شپږو نمائندگانو زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی دی. ذبیح الله مجاهد نور وایي چې موږ د افغانستان د شخړې پر روغه سازه د ختمولو په موضوع خبرې کړي دي. دواړه غاړې د خبرو په جاری ساتلو سلا شوي دي. بلخوا زلمی خلیلزاد خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د یو قلار او د امنناکه افغانستان د پاره د ټولو افغانانو د ارمانونو او جذبو قدر او نمائندګي کوي. د طالبانو یوې نږدې وسیلې د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې په غونډه کې د لارو چارو په لټون خبرې وشوې. دوی چې د خارجي فوزونو په وتو او په طالبان مشرانو د لګېدلو بندیزونو په ختمولو هم خبرې وشوې. د خبرو اترو نه خبر د یو ستر چارواکي وینا ده چې طالبانو دا ویلي دي چې د خارجي فوزونو په افغان خوره د موجودګۍ له وجې به روغه ګرانه شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې صدر ترامپ د جنگ د ګټلو نه زړه ماتې شوی دی. په دې سبب د په خبرو اترو زور راوړلی دی، خو بلخوا ګڼو افغان چارواکو دا اندېښنې ښکاره کړي دي چې افغان جنگ ډیر کړکېچن شوی دی او د څه قسمه سمدستي پرمختګ تمه ابس ده. یو افغان تجزیه نگار نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په حکومت کې هم چارواکي پاتې شوی دی او نن سبا هم طالبانو سره خراشه درششته، وایي چې د امریکایانو او طالبانو ملاقات د امن په لوري یو ښه قدم دی، اگر که دې ملاقات نه امریکایان خالی لاسونه پاسېدلی دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد خپل کار تیره هفته کابل کې شروع کړو. د هغې وروستو دی افغانستان کې د امریکني جرنیل د جرنل آسټن سکاټ میلر سره په شریکه پاکستان ته لاړو. د افغانستان د جنگ په ختمولو کې د پاکستان ډیر لوی کردار دی، ځکه چې د طالبانو مشران پاکستان کې په خیر و عافیت سره پراته دي او دغه ځینې افغانستان کې د امریکې خلاف خپل جنگ جاری ساتلی دی. صدر ترامپ په پاکستان فشار زیات کړی دی چې د طالبانو د مشرانو په ګرځېدو قدغنو لګی او خبرو ته مجبوره کی.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده او اوس وړاندې کوي ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کی.
داعش یا دولت اسلامیه له مستقله ماتې ورکول اوس هم د امریکې په وړاندې د ټولو نه یو اهم کار دی. د امریکې مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقه او د داعش د ولقینه آزادو کړی شو نورو علاقو کې د محکمتیا راوستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان دغو سیمو کې د فوزي عملیاتو په ذریعه حاصل کړی شوي کامیابی مستقل کړی شي او بنیادی ولسی خدمتونه بحال کړی شي. چې دا شان دغه سیمونه د تلو شامیانو دغه علاقو ته واپسی یقیني کړی شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خخو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبسونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورتونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکې د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګیرنه 300 میلیونه ډالر را جمع کړي دي، کوم چې به داعش نه آزادو کړی شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو دپاره خرچ کولی شي. په دې کې 100 میلیونه ډالر سعودي عرب او 100 میلیونه ډالر متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا 230 میلیونه ډالر د شام د محکمتیا دپاره قائمه پنګه کې جمع کوي. دی وایي چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په سفارتکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخته پورې پاتې کېدو ته تیاره ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نه وي خوړلې. دې نه علاوه امریکا به شام نه د ایراني فوجونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. میرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ دپاره د امریکې په ورکیدونکو امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو دپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخطونو راپدې خوا د شام دننه بې کوره شوو خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولی دی. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو دپاره خپلو بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
منو اوریدونکو د وی او ای ډیوا د نیم ساعته سره نه خبرونه هم دي کې پات رسی وړاندې کولو کې تکنیکی رختم سره ملګرتیا کوله پروډوسر وا کلسم کاکړ او انجینیر رو ماګنس. دوی ته ډیر مننه وایو. سوشي بو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. زموږ وحش چلیل سره د خپل سهرنی ټیم اجازه غوړم تاسو نه. د لا پامان.